دا مشال ریډیو د نن د خالی ورځ او د 2000 میلادي کال د اگست د میاشتې 8 نیټه د پښتونخوا کې د سحر 10 بجې شوې د شاهین بنری ما تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کړکلی په خبرونه کې د پاکستان او سیمینات راپورنو تفسیر وړاندې کوو خو وړومبې د دې وخت خبرونه نن د شپږ 50 وکیلانو په ګډون د هغه او یو کسانو سلورم اتلین لمانځل کیږي چې د کال 2014 د اګست 8 نیټه په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د پاکستان د شریعه او بازي ادارې د ملک د ټولو رپورټونو څخه د غیر ملکی پروازونو د بیا پیل اعلان کړی دی او د لبنان ولسمشر ویلي چې په بیروت کې د اګست د سلورمې د خونړیو 14 شاته کېدی شي بهرنۍ لاس وي. د خبرونو تفصیل نن د شپږو 500 وکیلانو او دوو خبریالانو په ګډون د هغه او یو کسانو سلورم اتلی لمانځل کیږي چې د کال 2014 د اګست 8 نیټه په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د بلوچستان بار کونسل مشران وایي چې نن به د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې یوه دستوره کیږي چې پکې به وکیلان او قاضیان د پیښې قربانیانو ته پرزونې وړاندې کوي. بلخوا عوامي نشتلګون اعلان کړی چې دوی ته چارواکو په کوټه کې د غونډې اجازت نه دی ورکړې، نو ځکه دوی به اوس په ټولو بکی د یاد غونډې را جوړی او مظاهره بکی. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال لیلو ته ویلي چې د کورونا وبا له کبله په کوټه کې د ولسی غونډو اجازه نشي ورکولی. د پاکستان د شریعه او بازي ادارې د ملک د ټولو رپورټونو څخه د غیر ملکی پروازونو د بیا پیل اعلان کړی دی. ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې بین الاقوامي پروازونه بعد د روغتیا د اصولو د لاندې د اګست په 9 نیټه نیمه شپه پیل شي. د ایرپورټ عملیې ته په یو بل لیک کې د شهري او بازي ادارې ویلي چې په ټولو ایرپورټونو به ملکی پروازونو ته هم اجازت وي. پاکستان د کورونا د وبا له کبله د مارچ په 20 ټول بین الاقوامي پروازونه او د مارچ په 26 ملکی پروازونه تړلي وو. د پاکستان د بارونو چارو وزیر د خپل امریکایي سیال سره افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. د بارونو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بارونو چارو د سیکرټر مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې په امنیت، کشمیر او افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په موضوع خبرې کړې دي. د بیان تر مخه هغلي قریشي ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د بشپړ سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو ټولو هلو ځلو مرسته کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا لخوا د سولې د مشاورتي لوی جرګې د ملاتړ هرکلی کړی دی. هغلی غنی پرون د جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل چې د لوی جرګې په هکله د امریکا دغه اعلامیې هرکلی کوي چې پکې په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختیا ملاتړ اعلان شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلي او ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب زندانیانو پر خوشې کېدو مصلحت وکړي. دا درې ورځنۍ جرګه پرون پیل شوې ده چې د ټول افغانستان نه پکې 3200 کسان برخه اخلي. د لبنان ولسمشر ویلي په بیروت کې د اګست د سلورمې د خونړیو 14 شاته کېدی شي بهرنۍ لاس وي. په دې 14 کې لږ تر لږه 1450 کسان وژل شوي او د بیروت د آبادۍ یوه لویه برخه یې له منځه وړې ده. د اګست په 8 د لبنان د ولسمشر مایکل اون څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. نوموړي ویلي دوه خبرې امکان لري، یوه دا چې یا هو غفلت شوی دی او یا دا د توغندي یا بم له لارې له بهره مداخلت شوی دی. چارواکي وایي د 14 په تړاو د بندرګاه د مشر په ګډون 40 کسان نیولي دي او د هغوی نه پلټنې روانې دي. لبناني چارواکي وایي دا 14 د 2500 ټنه امونیم نایټریټ سره د 14 له کبله رامنځته شوې ده. دا د دې وخت خبرونه. خبرونه مو ورته اردن کو راځم ګړو بیره پورته. پاکستان پیپلز ګوند وایي د احتساب قامي ادارا نیب د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو او غړیو د زورولو او سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. د کمی پر ضد چې دوی بهر ملکی سفارتخانو ته د خطونو لیکلو پریکړه کړې ده. بل پلو حکومتي وزیران وخت په وخت ویلي چې کله اپوزیشن ګوندونه د نیب په مقدمو کې گیر شي نو په حکومت تورونه لګي. تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر را.
اسلام آباد کې د اگست په 8 نیټه د پاکستان پیپلز پارټي د مشر بلاول بټو زرداری ترجمان سینیټر مصطفی نواز کوکر په خبری کانفرنس کې وویل حکومت قومی احتساب اداره یا نیب د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي، نو ګوند یې فیصله کړې چې د نیب پر ضد ټولو غیر ملکی سفارت خانو ته خطونه ولیکي.
نیب کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر استعمال کرنا
دی وی نیب ته یو سیاسي انتقام په توګه کارول خو زموږ د ټولو په علم کې ده، او زه ګڼم چې زموږ په دور کې په دې کې بدلون په کار وو، خو زموږ د دوانو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن په دورونو کې موږ ترمیمونه ونه کړی شو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمین آصف علي زرداری پر ضد د پارک لین ریفرنس خارجولو درخواست مسترد کړی، او په نوموړي د فرد جرم لګولو لپاره یې 10 اگست ټاکلی. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې فیصله چې د نیب پر ضد سفارت خانو ته خطونه لیږي د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو داغه وینا وه
بیرونی دباؤ په ذریعه سره د امبیسی او د نور ملکونو په دباؤ باندې او زور د اینټی کرپشن کم قوانین چې دي هغه نافذ کړل چې خو زه بیا هم دا وایم چې په پاکستان کې پکار نه ده چې یو شهري یو سیټیزن هم اینټی کرپشن یا د نیب د قوانینو بالاتر شي. څومره چې جرمی لاندې پکار ده چې دا غي کرپشن ټیکداري نومره زی ده چا چې هغه اداره که هغه نیب وي که بله وي که اینټی کرپشن وي چې هغې سره پاور وي
د پاکستان پیپلز پارٹی په دې فیصله د حکومت دریس مخته نه دی راغلی. خو د دې نه وړاندې حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې نیب آزاد اداره ده.
د سره زهیر راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان حکومت وایي د نیب په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. دا وروسته له هغې ده چې نیویارک میشتا د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتي چې د احتساب قومي اداره نیب د حکومت د مخالفینو او تنقید کوونکو له نیولو راوګرځوي او په غیر قانوني ګرفتاریو او زورونو تورن د نیب چارواکو خلاف دې هم پلټنې وشي. په دغه موضوع باندې اسرار علم مومن تفصیل راکوي.
د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک د جمعې په ورځ مشال ډو ته یوازې همدومره وویل چې نیب اداره خپلواکه ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. نوموړی وایي داسې څه خبره نشته دی، دا هسې تورونه دي، عجیبه خبرې دي. زه بالکل دا ردوم. پاکستان حکومت کله هم نیب د اپوزیشن خلاف نه دی کارولی. خټک له نورو خبرو کولو ډډه وکړه. خو دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ د اګست په 6 خپل یو بیان کې ویلي دي پاکستان حکومت دې د هیواد د سپریم کورټ د جولای د 6 پر هغه فیصله عمل وکړي چې وایي نیب د اپوزیشن ګوند د دوو سیاستوالو په گرفتارولو او پر ضد یې د شفافې مقدمې په چلولو کې له حقونو سرغړونه کړي. رپورٹ وایي نیب د مسلم لیگ نونو خواجه صدر رفیق او خواجه سلمان رفیق بغیر له کوم مناسب جواز 15 میاشتې په جیل کې وساتل. دا براسال کې چې د اگست په 15 په کراچۍ کې د نیب عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته د مسلم لیگ یو مخکښ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی هم خبریالانو ته وویل چې حکومت نیب اداره له اپوزیشن ګوندونو د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي.
موږ له لومړۍ ورځې وایو چې دغه اداره ختم کړئ، که نوی دا نیب به پاکستان ختم کړي. موږ خو دا کار ونه کړ، بخښنه غواړو، او نه موږ دا کار کولی شو، ځکه چې یو ګوند یا یو حکومت تر هغو پورې دا نشي کولی چې په دې کې د ټولو رضا شامل نه وي.
بلخوا نیب ویلي چې عباسی کله په پخوانی حکومت کې د پیټرولیم وزیر وو، نو د خپلو اختیاراتو ناجایز استعمال یې کړی وو. خو عباسی خبریالانو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن غړی نور عالم خان وایي نیب اداره د هیواد موجوده او پخوانیو ټولو حکومتونو د خپلو مخالفینو ځپلو لپاره کارولې ده.
نیب چې دی هغه چې دی یو انډیپندنت اداره شي، او هغه اداره چې دی خپل کار په خپل طریقې سره کوي. دلته کې به چې سړی نیولې کېدو، نو هغې به درې میاشتې مخکې چې دی خبره وشوه چې پلانې به نیولې کېږي، پلانې به هم نیولې کېږي. نو چې هغه دا چې یو کو هغه سور ورځې پس به هغوی چې دی هغه سړی را ونیولو، هغې مطلب دا و چې دا حکومت ورته وویل چې دا داسې انکار وکړي.
بلخوا بیا په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل یو بل غړی بیرسټر ګوهر علی خان د اګست په 10 مشال ډو ته وویل چې په قامې حساب اداره کې د اصلاحات وکړ شي.
اداره خامخا په کار ده او خلک ته ولي یریږي چې چا جرم نه کړی ناغي نه یاره نه ده په کار. خو ریفام لازم دی اریسټ کول، بیا 90 ډیز ځان سره ساتل، بلا جواز اریسټ کول، په انکوائری په سټیج کې اریسټ کول، بیا ټرایل نه کنکلوډ کول، بیا په مجرم باندې برډن اچول چې جی تخپل بے ګناہی ثابته کا،
مشال ډو هڅه وکړه چې له حکومتي غړو او نیب چارواکو سره په تفصیل سره خبرې وکړو خو هغو له دې ډډه وکړه. البته په تیر وختونو کې نیب پر ځان لګېدلي یا تورونه رد کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستے او لیدلے شئی.
د پاکستان دو مهم اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د هیواد د بارنو چور وزیر شاه محمود قریشی پر هغه بیان نیوکی کړی دی چې پکې نوموړی ویلي چې سعودي عرب د کشمیر په مسله د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه راوغواړي، کینی دوی بعد دغه اسلامي مملکت بغیر د ملګرو هیوادونو د غونډې تجویز ورکړي. قریشی دا بیان د اګست په 15 له شخصي ټلویزیون چینل ایر وای سره په مرکه کې ورکړی دی چې وروسته بیا مسلم لیگ دون دغه بیان وغنده. تفصیل ملیحا امیرزاده راکړي.
په پاکستان کې دوه مهمو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په بیان تنقید کړي او ویلي دي چې ډیپلوماسي په دا ډول پر مخ نه وړل کیږي. شاه محمود قریشی د اګست پر 15 د یو شخصي ټلویزیون ای آر وای سره په مرکه کې ویلي چې د کشمیر په مسله د سعودي عرب د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه راوغواړي، ګینی مجبور بشي چې د سعودي عرب بغیر د ملګرو هیوادونو یو کانفرنس وکړي. تر دې وروسته مسلم لیگ نون ګوند د قریشی د بیان غندنه وکړه او وی ویل چې دا د ډیپلوماسۍ یو بدترین مثال دی. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نون یو مخکخ خورم دستگیر خان د اګست په 10 مشال ریډیو ته ویل په کار نه و چې قریشی په دا ډول بیان ورکړی وي، بلکې نوموړی باید له مخالفو ګوندونو سره سلا مشوره کړی وي.
د پی ایم ایل این په فکر دا یو ډیر بدمرغه بیان دی چې ورباندې سم مسله نه ده اخیستل شوې، ځکه چې موږ له سعودي عرب سره پخوانی تعلقات لرو. که څه هم اختلافات شته، نو په کار نه ده چې په داسې بدمرغه ډول یې اظهار وشي لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر وکړل. که له سعودي عرب سره د پاکستان سره مسلې وي، نو په کار ده چې په سفارتي توګه حل شي.
خورم دستگیر ویل چې د کشمیر په معامله کې سعودي عرب تل خپل مهم کردار لوبولی دی.
د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی چې سعودي عرب یې یوه مهمه برخه ده، د ډیرو کلونو راهیسې د کشمیر په اړه د رابطې یوه ډله لري. په دې اړه سعودي عرب همیشه مثبت پاتې شوی دی. ډیپلوماسي داسې نه ده چې پکې د یو مکمله ګټه او د بل تاوان وي. دا د کوم هیواد بغیر د پاتې کېدو بقا سوال نه دی، بلکې خبره دا ده چې سعودي عرب څنګه له ځان سره یو ځای کړل شي او که څه مسلې وي نو په سمه توګه دې حل کړل شي.
دا 2019 کال د اګست په 15 هند د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ او لزان سره یو ځای کړ. تر هغه پس پاکستان په مختلفو فورمونو په بیا بیا ویلي چې د کشمیر مسله باید حل کړل شي او نړیواله ټولنه دې پکې منځګړتوب وکړي، خو هند وایي چې کشمیر یې کورنۍ معامله ده او د چا مداخلت نه مني. په قومي اسمبلی کې د پیپلز پارټي غړي ساجد حسین توري د اګست په 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې د شاه محمود قریشی بیان غیر ذمہوار وبللو.
اول خو شاه محمود قریشی سعودي عرب ته داسې خبره کولای نشي، او بل خبره دا ده چې سعودي عرب یو خپل مطلب سټینډ نه ده په دې ریجن کې. باقاعده پاکستان سره په تعلق دی او انډیا سره هم په تعلق، بلکې زه خدای هم هغه زموږ ته کوم نظر سره ګوري. سعودي عرب نظر سره ګوري لکه یو سوالګر وي، او انډیا چې کوم دی انډیا سره هغه ښه تعلقات دي. او انډیا مطلب باقاعده مودي ته لاټي کمپوزیشن وي، موږ عمران خان ته لاټي کمپوزیشن وي. د کم بیان ته دا شاه محمود قریشی ورکړی دی او دا به مقصد دا بیان دی، او نو دا مطلب دومره سټینډ خسته شي ویلي. سعودي عرب ډېر زیات مطلب
د 2013 کال د جولای تر انتخاباتو وروسته چې پاکستان تحریک انصاف واکمن شو او ائتلافي حکومت یې جوړ کړ، نو ویلې چې هیواد له لویو اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی. هغه وخت حکومت د مالي مشکلاتو د هواري لپاره له سعودي عرب، چین او متحده عرب اماراتو نه په اسانو شرطونو قرض واخستو. وروسته بیا د دغو پورونو پر اساس اسلام آباد وویل چې پاکستان یې له دیوالیه کېدو نه بچ کړ. دا چې د شاه محمود قریشي بیان به د پاکستان او سعودي پر تعلقاتو ساسر وکړي که څنګه، د دې پوښتنې په جواب کې په پاکستان کې د سیمه ییزو چارو پوه مشرف زیدی د اګست په 2 مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او سعودي عرب دواړه ژورې او تاریخي اړیکې لري، نو له داسې بیانونو نه ډډه پکار ده.
The statement by Qureshi sahab will obviously have implications for Pakistan, but
da Qureshi sahab bayan ba da Pakistan la para asarat wulari khuz ma pa fikr da bayan war kawlo pa waqt war ta gaur na de shway ka da bayan maqsad pa saban de adam e itminan zahir wal wal ya ka maqsad e la Kashmir sar khpal mlatar khul wal no khuz ma pa fikr sok pa de bawar na de che de islami hewadun sazman ya OIC ba pa muassara to ga da Kashmir da haisiyat pa ada sa badlun ra waste shi da Kashmir pa مسئله کې به بدلون هغه وخت راځي چې پاکستان، هند او چین له یو بل سره کینی او سلاشي چې دا مسئله به هواروي. نو زه نه پوهیږم چې د بیان تر شا څه مقصد وو. زه ورسره اتفاق نه لرم. دا د سفارتکارۍ طریقه نه ده.
په دې اړه مو د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري سره رابطه وکړه، نو نوموړي ویل چې په دې موضوع خبره نشي کولی. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي د اګست پر 6 خبري غونډه کې د شاه محمود قریشي سرګندونو ته په اشاره سره وویل چې د کشمیر په معاملې د پاکستان ولس له سعودي عرب نه ډېره تمه لري، نو باید چې دغه اسلامي مملکت ته د کشمیر مسله په نړیواله کچه راپورته کولو کې خپل رول ولوبوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5:25، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
د خیبر پختونخوا د ترقی او منصوبندۍ اداره د روان اګست میاشت کې په قبایلي ضلعو کې د انتظامی افسرانو په رای مبنی یوه سروې کوي چې موخه په یادو سیمو کې انتظامی اصلاحات راوستل دي. ځینې څېړونکي وایي چې په یادو سیمو کې د پاکستان موجوده آئین په مکمله توګه عملي کولو سره به ټولې انتظامی ستونزې هوارې شي. تفصیل مجید بابر راکړي.
د خیبر پختونخوا د منصوبه بندۍ او ترقۍ اداره وایي چې په قبایلي ضلعو کې د انتظامی اصلاحاتو په موخه یوه سروې کوي چې پکې به د انتظامی افسرانو نه د ستونزو او د هغې د حل په اړه پوښتنې کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ایډیشنل سکرتر شکیل قادر وویل چې خیبر پختونخوا سره د دم کېدو پس حکومت غواړي چې قبایلي ولس ته د ښه سهولتونو ورکولو لپاره د انتظامی افسرانو رای واخلي.
اصلاحات خو داسې نوی نظام د وختو لپاره نه دي، دا موجوده چې کوم اصلاحات شوي دي، کوم کې چې هغه زور سسٹم ختم شوی دی او یو نوی سسٹم البته انټروډوس شوی دی کوم چې باقی صوبه کې نه هغه کې صرف دا قتل دي چې کوم دشواریاں را روان دي یا څه مسلې دي چې دا غي حل رو بس نغې لپاره یو سروي دا دابا هم دا کوم سرکاري دفاتر چې دی ال تپاغه کې بل خلکو نه تپوسنه کیږي چې تاسو څه قسمه مسلې دي او څه قسمه دشواریاں دي چې دا غي حل رو بس. نو دا څه کلی کچری بنی زموږ په خپل موږ معلوم دي چې څومره دفتر دي یا دفتر کې څومره خلک دي څومره کار کوي، دا غي نه بس تپوسنه یې انتظامی
قانون نافذ خوب لسم کال کی دغو سیمو په خیبر پختونخوا کی د انتظام نه پس اوس هلته په مکمل توګه د پاکستان آئین عملی دی. خود جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې حکومت له پکار ده چې د دم کېدو نه پس په قبایلی ضلعو کې د هغه هیواد قانون په نیک نیت عملی کړی.
هغوی ته بالکل د هیڅ ٹریننگ ضرورت نشته، ٹرین دی هغوی ته سټرکچر ورکا، هغوی ته قانون ورکا، هغوی ته لار وخایا. دا د انتظامی امور فیصله حکومت کوي، سیاسی حکومت کوي. افاټ بارہ کې څنګه فیصله کوي؟ راشه هم دغه د پاکستان قانون پورا په شروع کام
د منصوبه بندۍ او ترقۍ اداره وایي چې د دې سروې مقصد ولس ته په دیانتدارۍ سره ولسی خدمات ورکول دي. خو د قبایلي ضلعو د زراعتو د محکمې پخوانی ډایرکټر فیصل رحمان وایي چې د صوبې انتظامی افسرانو ته وخت په وخت روزنه ورکول کیږي او هغوی ته که صحیح بنیادي ډانچه ورکړل شي نو هغوی ښه کار کولی شي.
زما په خیال خو د پاکستان او
لنور حصو او د فاټا په منس کې کله چې دا فاټا وا نو د دې په منس کې سلک بلټین وو نو هغه ختمول لپاره دا ډیر ضروري شی دی دا هم هغه پروګرام دی چې دا کم ته چې موږ مخکې فاټا وي دغه د نور د پاکستان د علاقو او د پاکستان د برخو سره په یو لیول راول شي یو تړونی مضبوط شي دا یو هغه پروګرام دی زما په خیال
د مومندو د خویزې سره تعلق لرونکي نیک محمد وایي چې په خیبر پښتونخوا ورګډېدو پس ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی او په دې نږدو کې داسې پېښې رامنځته شوي چې د مخنیوي په لړ کې انتظامي افسرانو په صحیح توګه کار نه دی کړی
نو الله چې بس دفتر خو ماغسې شته دی خو د کارونه چې کوم دي هغه پټپ شوي دي بس یو کار یو مسله نه حل کېږي بس که یو کار راشي او ته ډي سي له بېچاره به سره به یو دغه هم نشته چې
د منصوبه بندی او ترقه اداره وایي چې د اګست په میاشت کې په دې سروې کې بعد یوې سوالنامې په ذریعه د صحت قانون سی این ډبلیو تعلیم او یو شمېر نورو محکمو په اړه پوښتنې کیږي او بیا به د سپتمبر په میاشت کې د دې ډیټا یو ځای کولو نه پس د انتظامی اصلاحاتو پیل کوي چې ولس ته په حکومتي خدماتو ترلاسه کولو کې اسانتیا وي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو دا او بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدم کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې پیلولو اعلان کړی دی. دې پروژې د لاندې به ملکي او بهر ملکي سیلګري د ګندارا تهذیب سره د تړلو 22 ځایونو سیل کولی شي. بلخوا د سیلګرۍ د صنعت سره تړلي خلک وایي چې حکومت دې د پروژې د پیل نه وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. په دغه اړه ما ستاسو لپاره د ځانګړي راپور جوړ کړی دی چې پښتونخوا ته راغلي د جنوبي کوریا د راهبانو په آوازونو پیلېږي. دا د جنوبي کوریا څخه راغلي هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لپاره راغلي وو. دغلته د بودا د بیلابیلو تاریخي آثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل. په سیمه کې د ترهګرۍ قدرتي آفتونو او اوس د کورونا د وبا له کبله په سوات او پېښور کې د سیلګرۍ صنعت ډېر اغېزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی. خوست د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی اثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملي شوي بندیزونه لري شي دغه پلان به عملي کوي.
موږ په خبر کې پنځه ورځې فیسټیوال کولو د کې د دنیا نه مختلف زیرګونو نه خلک راتلل. کوریا، جاپان، امریکا، یورپ تقریبا 1400 کسان موږ راغوښتي وو. وزیر اعظم صاحب د دې افتتاح کوله نو کې موږ د ګندارا ټریل افتتاح کوله. ګندارا ټریل داسې شاید شي په ګندارا کې دویش آثار اکیڈمی داسې سایټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیولایزیشن سره تعلق ساتي. دغه سایټس موږ سلیکټ کړی وو او ورځو کې نو انګریزي کې ورته موږ ویل چې 22 سایټس ان 7 ډیز. بیا د بدقسمتۍ د وجې نه موږ کینسل کړو. اوس حکومت چې اعلان وکړي دا لاکډاون ختم شي نو موږ دوباره دا کلو وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د افتتاح کی.
د پښتونخوا پېښور، مردان، سوات، هریپور او ملکند سیمې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمېر لرغونی تاریخي آثار، استوپې، مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کېدی شي چې په نړۍ کې د بیلابیلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټکسلا میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د ګندارا 80% آثار د خیبر پختونخوا په سواد کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل ته راغلي او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو د هغې نه مخکې پېښور ته، سوات ته او ټکسلا ته چې دی نو د تایلینډ چیپ منک هغو له بلنه ورکړې شوه، هغه راغلی او سره دی او ډېر زیات مانکس د هغې نه پس د کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر هغو ته پرزیډنټ جوګه سیکټ ورته وایي نو هغه راغلی او داغ دین علاوه د سریلنکن مانکس او د مختلف نو په دې حق له باندې ډېر زیات کوششونه او زیارونه چې دی نو دا جاری دي. کم ټورسٹ یا وزیټرز چې راځي نو هغه د هغوی یو پروګرام یا هغه ټکسلا میوزیم ته راځي نو هغو پیښې پېښور ته هم ځي او بیا سوات ته هم ځي. دا مطلب درې زګونه د هغوی خامخا وزیټ کوي. اوس هغه یره ترخه ختمه شوې ده، اوس پېښور ته هم وزیټرز ځي، اوس مطلب سوات ته هم ځي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشر حاجی زید خان وایي کې چې حکومت په رښتیا سیلګرۍ لا وده ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کړي. نوموړی زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکي سیلانیان څنګه راځي.
اول خود دې پکار چې باقاعده پریزرویشن وشي او دغه حفاظت وشي. حکومت چې څومره هم پالیسیان جوړه هغه صرف د کاغذ د هده پورې بالکل ټیک ټاک دي، خو په عملي توګه باندې په ګراوند باندې دغه هیڅ آثار نشتی، هیڅ قصص اقدام نشتی. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغې دې ودرولی دی، حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سره جواز نه جوړیږي. نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزن یې زمونږ کاروبارونه تباه شو. زمونږ په 9 اربو روپو پورې سالانه اوس د دغې په مت کې نقصان وشو او زرګونه خلک د هغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د سانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطه سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بیلې کړې دي او هڅه کوي چې د ګندارا ټریل د پروژې د پیل نه وړاندې دغه کارونه سرته ورسوي.
دا سکم دویش سایټس دي، دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سه ولګولې او ډېرې پی اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي دي ټورست پر اس نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کوو، جولیا سایټ دا، بمالا سایټ دا، بیا دی خورازی هند میوزیم دا، بیا پېښور دا، پېښور میوزیم ګورګټ رہے دا، په خیبر ډسټرکټ کې شپول اسټوپا دا، دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت بے ورلد هیریټیج سایټ دا، او بیا جمال گڑھ سایټ شو، بیا اخیری 2 سایټ سکم دی غفا سوات کې دی.
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې د ګندارا یو شمیر لرغونی آثار د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2000 کال کې په سوات کې ترهګرو د جان آباد تاریخي مجسمه ونړوله او دغه شان روان کال د مردان په تخت بای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندلو نو وروستو ړنګ کړه.
خبر کم مزار زما پختون وطن تشوه، بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے، ہاگا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو، دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو، دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو، دل تصویر ترک میں پسینوں کے ساتھ
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا پختو فلمونو دا تاریخ پاڑا یو مستند کتاب پا دے ورستیو کے پا پی خور کی چاپ شوی دے دا کتاب لکوال اسلم خان دے چی دا خیبر پختونخوا دا نوخار سی مصرت تعلق لری نموڑی مشال لیڈو تا ویدی چی دا ات سوا سپو پا دی لوی مجلد کتاب کی دا پختو فلمونو فلمی ستورو سینماگانو فلمی دنیا سر دا ترلو خبرو دا مندرو لپارا سو کالا محنت کرده و پا شخصی لگخت دا کتاب چاپ کرده په دغه اړه باندې د نجیب عامر ځانګړی راپور اورو چې د یو پخوانی فلم په سندره سره پیلېږي
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خپور کړی د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې څېړلې او په اړه یې معلومات وړاندې کړي دي
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی د ډایرکټرانو بیل باب دی هدایتکارانو د فلم سازانو بیل باب دی د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پریښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډسمبر کې خپور شوی خو د نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره 1.5 کاله وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده
نو دا فلم دا تنازع حل شو ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دی نو په امپیریل تھیٹر میں ورته وی او بیا رسو امپیریل ټاکیز او بیا دغه نه پس دغه سینما نوم شو ناولتی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغسته او اسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا نو دغه څه چلے دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما په ټیکا واغسته نو دا بدی کال په کال بیا په اخترونو کې په فردوس سینما کې چلول نو دا فلم ریلیز شوی او دغه غوا حمزه بابا په خپل دی دا کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی په غی کې لیکل دی
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابي فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیدا نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کې د شی په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي
ہاں میں نے وہ آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پشتو فلمز کی اور بہت اچھی
تاسو چې د پښتو فلمونو په اړه د کوم کتاب خبره کوي هغه مالی دل ده دا ډیر ښه کتاب دی او یو ښه حصہ ده دا کتاب په دې هم خدای چې د پښتو فلمونو په اړه ډیره سیړنه تر اوسه نه ده شوې نو د دې کتاب خبرېدل یو لوی حصہ بولم
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے
دا پاکستانی فلمونو دغه سیرون کې دا هم وایي چې کده پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبه ته هم ترجمه شو نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي دا پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکي محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کارو کړ خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و هغه وایي ډیر ستړي ګاللې دي
خو په دې کې زه د ډیرو مشکلاتو سره مخ یم ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې د لاړه ما د ملکنډ په دې غرونو کې یو زید ګلخان نومې اداکارو ډېر په محنت هغه څلورم پندم دل باندې چې لاړه منو ما پیدا کو دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلي نو دې پسې دا ګرځېدل ما ته ګرانو خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ما ته آسانی کړې دي تر کومه حده پورې چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې پکار وي د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی هغه وایي د حاجي اسلم خان کار د ستایلو دی خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي
اسلم اجی ډیر قابل کس دی ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري خدای دې خوشاله ساتي نو کار په کار دی دا تشکنده و دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده پاتې شو د بازار خبره نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو واسم نشته دی نو زما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تمه ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پورې نیسي او خرڅ به شي نو دا تمه دې نه کوي ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ورکتاب یو موبایل باندې ورکي په بوټانو خو 8,000 ورکي خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي دا د پښتنو بدقسمتی ده
ټول مستات د کوم له سیوای سني ته کړي سم خورې او نن مو ستا ته او داسې توفه درکو چې تر اوسه وی اورور کو ته نه ملګري
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے
تاسو یې په یاد ولرای دا ډېرې ترخې خبرې دي اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي خو که دا ډول څېړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده خود پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسه نه هیله نه ده هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوردونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونې روښانه مستقبل. دا خبرونه تاسو د پاره منور شاو وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. د 2013 کال په 13 مئی قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوې. په دې لړ کې د هغه وخت واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په پارلیمان کې 25 آئینی بدلون په اکثریت سره منظورولو کې بریالی شو چې پکې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو شمېر اقدامات اعلان شول. د قبایلی ضلعو اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغو اعلاناتو کې یو شمېر وعدې لا هم نه دي پوره شوي. خو یوه وعده د ځوانانو د تعلیم په حق لوه او په هغې کې ویل شوي وو چې د زمشو او قبایلي ضلعو ځوانانو لپاره به تر 10 کلونو د هیواد په پوهنتونونو، انجینیرینګ او میډیکل کالجونو کې ځانګړي سیټونه ورکول کېږي چې د پخواني هغې دوه چنده به وي. اوس د قبایلي ضلعو د زده کوونکو اتحادیې وایي چې د نورو وعدو په شان حکومت دا وعده هم پوره نه کړه. دوی وایي په اولنی کال یعنی 2019 کې سلګونو زده کوونکو ته په بیلابیلو پوهنتونونو کې په داخلو کې مشکلات جوړ شول او د زیاترو زده کوونکو یو تعلیمي کال هم ضایع شو. په دغه کې یو ځوان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل:
زمانو محمد ریحان منګل دې زدا کورم ایجنسی سره تعلق ساتم. سده یو سیدونکې کرنټلی د لاس سټوډنټ هم په یونیورسيټي اف سوابي کې سیکنڈ سیمسٹر کوم پارٹ ا ریزلٹ سیٹس باندې اپلای کړو. پنجاب چکم ویریس یونیورسيټیز دي هغې کې مونږ فاټا سیکرټریټ ته بللې شو. فاټا سیکرټریټ ته چې لاړو درې پیره لاړو ذلیل شو پکې ډېر زیات. لکه هغه سټاف رویا او نور چې کوم د هغې پروسیجر هغه ډېر سخت شان دی. لکه مونږ پکې دوه درې پیره کړي ته زه راځه که نه. دا خو لکه مونږ اسټوډنټ چې مونږ سره خو دونه پاکټ منی نه. فار ایگزامپل د یو سایډ کرایا لګي یا دلته سټے کول هوټلو کې نو پاغه باندې ډېر دغه شی وو چې بیا کله مونږ ته اډمیشن لیټر یې راکړې نو چې کله یونیورسټۍ ته لاړو هلته بیا هغې اډمیشن نه ورکولو. سټرایکونه یو شی خو خوند دی ونه کوم هغه شی پاتې شولو.
له محمد ریحان مو وپوښتل چې په کومه یونیورسټۍ کې ورته د داخلې خط ملاو شو او بیا هغوی ولې داخل نه کړ. دی وای
ما ته یونیورسټۍ اف بهاولپور لیټر ملاو شو. ما ته میرټ کې نوم راغلی او ما ته اپوینټمنټ لیټر هم ملاو شو چې ال تلاړو. لکه اول خو د فاټا سیکرټریټ نه اپوینټمنټ لیټر راغسل ډیر ګران و. بعد چې کله دغه ملاو شو اپوینټمنټ لیټر ملاو شو بیا چې کله یونیورسيټي ته لاړو هلته زموږ نمخ کې چې کوم تیر کال سینیئر بیچ و فاټا والا شو لګانو هغې سره مونږ هاسټل کې وو. او چې هلته لاړو هغې بیا یونیورسيټي والا اډمیشن نور کړ اډمنسټریشن والا هغې مونږ سره سیکونر فل دي او د فاټا والا سټوډنټس مونږ سره مطلب گنجائش نشته دی کنه. مونږ خپل چې کوم علاقو سټوډنټان دی هغه اغستې دي نو سټرایک هم کړی او خو سفن دی نه وکړی.
نوموړی وایي یوازې د بهاولپور په پوهنتون کې د قبایلي سیمو تر 500 پورې زده کوونکي په داخله کې له مشکل سره مخ وو.
قبایلي مونږ سره تقریبا دغه څه په زمونږ د بیچ مونږ سره ملاو شو. تقریبا لیټر خو ډیر علاقانو ته ایشو شوی او تل چې کوم تقریبا 50 پلس علاقانو 500 جی دی اندازې سره کم زیات شمارلې کوم نه دی لګا جنہ کې هم وې دوه درې خو بس جی هغه تر چې مونږ د بدولې کې چې رجی داخله سه دغه نه کیږي کنه. نو یونیورسيټي والا صفای اډمنستریشن چې کومو تنظیمي والا غی انکار وکړو نو کال ځای کې دونو زراغ لمه بیا مې بل یونیورسيټي کې اډمیشن وکړو. څنګه تاسو تمه کړو کو زه د لا سټوډنټ ایم په یونیورسيټي صاحب کې ما پرایویټ اډمیشن وکړو ځان لګا والا کانو چې د اډمیشن ملاو نو شو بیا ما ته دغه معلومات راغلي او خپل راته کنفرم نه ده چې اوسو الکانو ال ته اډمیشن شوو. خو هغه هم چې د سیمسټر میډ کې بیا تلیو او نور چې کوم الکانو هغه څوک لاړل بل ځای کې اډمیشن وکړو چې واسکې دو او نو پاتشول لکان ما سره خپل زما یو کزن او هغه پاتشو اجازه نه دی کړی ایڈمیشن.
محمد ریحان زیاتوی چې پټوله کې د قبایلی ضلع خواوشا 212 دکون کې داسي وو چې د سره یو ځای په فاټا سیکریټریټ کې د داخلو د خط تر لاسه کولو لپاره منډې تړلې وهلې. په خیبر پختونخوا کې د زمشو و زلو د زده کوونکو د اتحادیه له یو مشر سره مو هم په دې اړه خبرې وکړې.
زمانوم ادریس خان دی او کورمې سره مې تعلق دی او د ټرایبل یوت موومنت یعنی اکس فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن نائب صدر یم او پېښور یونیورسيټي یو سټوډنټ یم. زمون د فاټا د قبایلو بدقسمتي دا ده چې همیشه د پاره دوی سره دوکا ورکړل شوې ده او دوی سره همیشه د پاره درغلی شوې ده. او موږ څنګه هغه سټونه مو د ملک مختلفو یونیورسيټانو کې کالجونو کې د فاټا د پاره خپل کوټه او ریزرو سټونه خو بیا مرجر نه بعد ځینې سټونه چې کوم ریزرو سټونه هغه ختم شوی وو او بیا زمونږ د سټوډنټانو هغه خپل جدوجہد سره دوباره هغه بحال شو خو تر یو کال پورې چې کم دی هغه او ځنډولې شو.
دا چې د قبایلی ضلعو ځوانانو ته د داخلو په کوم پړاو کې مسله جوړیږي او د دې څه وجوهات دي ادریس خان په دې اړه وویل.
زیاتره مسله دا سی لکه اکثر یونیورسيټانو داخلي په اگست میاشت اتمه نه هم میاشت کې وشي لسمه میاشت کې ټول یونیورسيټانو سبقونه شروع وي بیا سیمستر ایگزام امتحانات شروع شي اکتوبر نومبر کې. نو دې د وجې دوی تیر کال چې کم د زیاتر پنجاب یونیورسيټیو کې کشمیر کې د یونیورسيټانو دی فاټا ریزرو سټونه و پاغي کې همدغه شانتي اسلامي یونیورسيټي بهاولپور کې او دغه شانتي یو سنور یونیورسيټي دی پاغي کې د فاټا سټونه چې کم د ځای شي وو هغه وجه دا زیاتر سټوډنټانو وخت ځای شو هغه دا دلته دی ایڈمیشن سٹارٹ کو مخکې نه پلاننګ منصوبه بندي صحیح نه وکړي نو هغه د وجه سټوډنټانو فرست سیمستر ایگزام سٹارٹ او دلته د دی ایڈمیشن نه کیدو په دې چې یونیورسيټانو خپل رولز ریګولیشن
له نو موړي مو پختل چې د خیبر پختونخوا حکومت لخواز د کونکو ته د داخلي خطونه ورکړل شو نو بیا یې یونیورسيټانو ورته سوویل.
هغه به ورته دا ویل چې ګوره زمونږ د هر یونیورسيټي خپل رولز ریګولیشن دي او خپل ټایمینګ دی او نو هغه وویل چې موږ الریډي یونیورسيټانو سبقونه هم سٹارټ شوې دي او د فرست سیمستر ایگزامونه امتحانات را روان دي او دوه ورځې بعد نو چې موږ تاسو ته داخله درکو دا خو د یونیورسيټي قانون رولز ریګولیشن هم خرابېږي او ورسره چې کوم د تاسو د ټول سیمستر به ورسره فریز کیږي په دې چې تاسو غو سبق نه دی ویلې.
د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د اتحادیې مشر ادریس خان وایي چې په دې لړ کې یې د خپلو سیمو د قومي اسمبلۍ لغړو او حکومتي چارواکو سره خبرې شوې او هیله ده چې سږ کال دا مسله تکرار نشي.
بالکل زمون چې کوم د فاټا چې کوم ایکس فاټا ایم ان ایس دی هغه سره مونږ په دې باندې رابطه شوی و مونږ ورسره ناشته شوی و او د حکومت چې کوم اعلی چارواکي دی وزیر اعلی دی او همدغه شانت گورنر دی هغه ته مونږ په کې بار بار لیټر یو کړی چې د فاټا سټوډنټانو د په مسله دا نو سم نظر تي حل شي نو د بخي هم سیکټری سره مونږ میټینګ وشو نو هغه ویل چې دې کالې سنه سره کنفیوژن راغلی او زمونږ نم سستی راغلی و نو ان شاء الله را روان کال دا 2020 یاد هولو چې دې کې به قاعده مونږ پلانینګ جوړ کړی وي اوس ورته پلانینګ جوړ کړی دی نو اوس به آنلاین سټوډنټ چې کوم دی فاټا ریزرو سیټ لپاره آنلاین اپلای هم کوي او هغه په تر به بیا دوی سره رابطه کیږي دوی ته دې راځي به قاعده څنګه یونیورسيټانو ایڈمیشن سٹارټ شي نو دوی دغه مسله به مخکې نه حل شي. ګورنمنت ټرایبل افیر ډپارټمنټ کی پی یو الا اوس یې غیته د معاملې حواله کړی دا نو امید ده چې دې کال به وشي.
ادریس خان زیاتوی چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې د داخلو عمل تبا له نږدې سارنه کوي او پکې د قبایلی زده کوونکو سره د هر ډول ممکن مرستې لپاره تیار دي. بلخوا د قبایلی ضلعو د ځوانانو د جرګې یو مرکزي مشر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل.
زمانم عنایت سلارزی ده د قبایلی سیمې قبایلی ډیسټریکټ باجوړ سره تعلق لرم او د سابقه چیرمن یم د فاټا یوت جرګې کم جو سټرایبل یوت جرګه د اغه ایگزیکټیو ممبر یم. د څه پورې چې د قبایلی سیمو د پاره چې کم کوټا سیستم او کم سکالرشپ وو هغه ورکړې کیږي د ملک په صحیح حصو کې او په صحیح حصو کې د هغې نه انکار کیږي. په قاعده زمین پوهنتون اسلام آباد کې دغه کوټا سیستم بحال دی او هلته زمونږ قبایلی سیمې چې کوم سر تعلق لرونکي طالب العلمان دي هغې ته داسې څه مسله فلحال نه ده راغلې. خو په تیر کال کې د پنجاب د مختلفو یونیورسټو نه د اګریکلچر یونیورسټي فیصل آباد نه او د بلوچستان د اوس په تیر وخت کې څو ورځو کې د بلوچستان نه داسې څه غږونه پورته شوي وو چې یاره د قبایلي سیمې کوم طالب العلمان دي د هغې چې کوم داخله شوې ده په دغه کوټه سیستم هغې ته اوس دا وینا کیږي او د هغې نه دا ډیمانډ کیږي چې تاسو چونکې اوس د انضمام نه وروستو د خیبر پختونخوا حصه یې تاسو پوره فیس ورکوي یا هغومره فیس ورکوي.
عنایت سالار زی وایي حکومت دې د قبایلي ځوانانو اعلی تعلیم لپاره کوټلي اقدامات وکړي چې دا راز هغوی په تسلۍ سره خپلې زده کړې ترسره کړي.
حکومتي چارواکو ته دې بعید چې دا یاد وي چې د انضمام په وخت زموږ سره دا وعده شوې وه چې لسو کالو پورې به دا کوټه سیستم بحال وي، دغه سکالرشپس به بحال وي او دا غینه پس به چې کوم دې بیا دې ته یو نظر کیږي دا هغه هم اکستندبل وو بیا به ورته ګوري. نو که داسې ستونزې زمونږ د طالب العلمان څخه کیږي نو دا زمونږ حق تلفی ده او دا به چې کوم دې زمونږ د زده کوونکو نقصان دی او زمونږ د علاقو نقصان دی. نو په دې باندې تاسو ته به پته په قامی سیملی کې زمونږ د قبایلی سیمې سیمبرانو غږ پورته کړی و خو د اوسه پورې د بدقسمتۍ نه په هغې هم څه عمل نه دی شوی. نو موږ دا یو ځل بیا طالبہ کو د هایر ایجوکیشن نه د پروینشل هایر ایجوکیشن چې کوم د دوی صوبایي هغه دی او زمون چې صوبایي کوم د خیبر پختونخوا تعلیمي محکمه ده او د وفاق دا غي ټولو نه زمنګ دا مطالبه ده چې کوم زمنګ سره وعده شوی و د انضمام په وخت کې باید چې هغه وعده تکمیل ته ورسی او د قبایلی سیمو زده کوونکو ته کوم چې د خپل کورونه پرخي د پنجاب د بلوچستان او د سن او د وفاق په مختلف سیمو کې سبق حاصلې هغه د دغه زیان نو ورسی او باید چې هغه خپل سبق ترسیل تپریدي.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو د جرګې یو مشر عنایت سالار زی وای دوی په خیبر پښتونخوا کې شاملېدلو ته ډیر خوشاله وو او د دې لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړې وې.
څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې قبایلی سیمې د انضمام نه مخکې د پاکستان چې کوم دوه ویا کاله تاریخ ته په هغه کې دومره ډېرې ترقی نه ده کړې، هغه په هر لحاظ سره شاته پاتې او دومره پرمختګ نه وکړي. د انضمام سره زمونږ د ملګرو او د انضمام خوښونکو خلکو چا چې هلې ځلې ورلکولې، سیاسي ګوندونه چې کوم سیاسي خلک چې کوم سوشل چې کوم اکټیویسټانو چې کوم وکیلانو ډاکټرانو یا داسې نور خلکو د میډیا ملګري زمونږ د ټولو دا خیال و چې د انضمام نه وروسته به زمونږ د دې علاقو د قبایلي سیمې د مختلف ضلعو چې کوم ستونزې دي او شاته پاتې دي دا به ورسره ترقی وکړي.
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د انضمام سره دوی څه امیدونه تړلي وو عنایت سالار زی وای
د انضمام نه وروسته زمونږ دا سوچ فکر و چې دلته به د خیبر پښتونخوا د مختلفو یونیورسټو لکه زه به د دوه درې نومونه واخلم چې خیبر پېښور یونیورسټي شوه، عبدالولي خان یونیورسټي شوه، باچا خان یونیورسټي شوه، د دې شاخونه به کولاو شي زمونږ په مختلف ضلعو کې، چرته میډیکل کالجز به چرته راشي، یو یونیورسټي به کم کولاو شي، خو دغه څه ونه شوله. زمونږ چې کم د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر دی د تعلیم، نو هغه هم چرزمان نه دی خیال چې داسې څه دورې کړي، اپګریډیشن پکې د څو سکولونو وشو په مختلفو قبایلی ضلعو کې، خو هغه څه نه دی شوی څنګه چې موږ خیال کوو. زمونږ دا خیال و چې د انضمام نه وروسته به زمونږ چې کوم دلته د استادانو کمیانې دي په مختلف سکولونو کې، په پرایمري لیول، په های لیول او د ډیګري کالج او د کامرس کالج په لیول، یو خو به دا کمی شي نه وي چونکې په بجټ کې به دوی لزی ورکړی شي او نوې اسامیانې به راوځي او د قبایلي سیمې چې کوم هغه ځوانان چې اعلی تعلیم یافته دي هغې ته به موقع ملاو شي چې هغې به په دغه ځایونو کې په مختلف پوسټونو ولګي. نو څه به خلک په روزګار شوی وي، څه به زمونږ سیمه کې چې کوم دی د استادانو کمی پوره شوی وي، زمونږ را روان چې کوم مستقبل دی هغه بچو ته به روښانه مستقبل ملاو وي، ځکه چې سبق زده کوونکي خلک مخکې پرمختګ کوي او ترقی کوي، خو هغه څه ونه شوله.
هلته په قامی اسمبلی کې لکورمې منتخب د پیپلز ګوند غړی ساجد حسین توري چې د قبایلی ضلعو د انضمام لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړې وې، دا مني چې د هغې ګټې لا هم ولس ته نه دي رسېدلې.
خبره داسې ده کنه چې کم مرج لپاره مونږ کوششونه وکړلو، یا کومي مونږ د سټوډنټ والا د کوم لاین دی په دې کې باقاعده مونږ هغه وخت کې کمیټه کې دا خبرې وشول چې یاره څومره زمونږ مطلب یونیورسټی یا میډیکل کالج یا انجینیرنګ کالجونه دي یا داسې نورې کومې ادارې دي چې هغه کې د قبایلو مخکې کوم سیټونو او ډبل کېږي نغه والې سره مطلب لري چې کوم پلاننګ وو پلاننګ دا و چې یاره کوم 10 ایئرز پلاننګ وو دې کې مطلب ورو ورو مطلب ګریجولي بدا شای مونږ مطلب دې ته یو ځای ترولو په قسمت سره هغه مرج ونشولو چې کوم مونږ وختلو کوم سره جزیز د کمیټې د کوم چیرمن وو اخ کی اټل ډیسایډ شي او کوم دا مرج وشو مې دې هغه مر سره څه تعلق نشته نه غوښنه زموږ سټوډنټ دومره ډیسټرب شولو
نو موږ ویل چې په دې لړ کې یې د یو شمیر زده کوونکو سره په داخلو کې مرسته هم کړې دي
څه دې نه مخکې مدل چې تیرشي کالج کوم میډیکل سټوډنټس او هغه یو کال ریا شو سا کال یو د اډمیشن ملاو شو دا کې هغه سره موږ هم د پی ایم ڈی سی پتر باندې مطلب او خپل سټینډینګ کمیټیز پتر باندې کم دې سه فران دې هغه پر باندې موږ ډېر کوششونه وکړو چې سیمم هغه خلک کوشش کم یا وي چې شیوی کالې مطلب دا دو کال شو کنه لاست ایئر څو کوم کسانو هغه ته اوس اډمیشن ملاو شو هغه باقاعده هغه سره زر به ته کې وو ته موږ زموږ له حال کې خلکو خو ته کوم د یونیورسيټي ولادي او یونیورسيټي ولاته اوس هم تکلیفونه شته دي هغه مسله لري چې مخکې به صفران نه کیدو صفران ته موږ په سلاړو مسله به حل شو او دا شې شو میټر څه کم نه لاړو صبحی حکومت او صبحی حکومت کوم نه پدی باندې خاص توجه نه ورګي دی واجنه زموږ کوم سټوډنټ دی هغه مده غریبان تر بدر سر دی
ساجد حسین توری وای د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د داخلو او وظیفو مسلې په پارلیمان کې هم راپورته کړي او د حل کولو لپاره یې کوششونه کوي
پارلیمنت کې زموږ کوم سټینډینګ کمیټې دی هغه کې باقاعده موږ دې کې دا شهر او چت کړي دي چې کم ایچ ای سی والا سره کوم دی مو سکالرشپ وو د سټوډنټس والا هغه سره پیسې پرتی هغه دا خبره کوله زموږ سره مدد او رولز کې نشته مو څنګه استعمال کوو هغه نه پات موږ هغه ته دا ویلو ریکمنډیشن موږ کوو دا به ته هم خو استعمالوي دا د فاټ سټوډنټس کوم دی حق دی او سره ور سره په دې کوم جنرل کم یونیورسيټي دی باندې موږ خپل आवाज او چت کړی دی خو دې کټول نه غټ نه لایق تو کوم ځای موږ دې صبحی حکومت دی صبحی حکومت موږ سره مطلب دی اټیچ ته په خبر مخکې مته د فاټ سیکریټریټ ولا وکولو او صبحی حکومت الاول صبحی حکومت الاول هغه ورته مسالې جوړه دې باندې ان بیا دوباره ان شاء الله سټوډنټ ولا خبره خو مخاو
په پاکستان کې د اتلسم آئینی بدلون تر مخه زیاتره محکمې صوبایي حکومتونو ته ورکړل شوې دي دا راز د 25م آئینی بدلون تر مخه قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوې او ټولې چارې د صوبایي حکومت تر واک لاندې دي د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د داخلو په اړه مو د اعلی تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن سره د اگست په 15 نیټه د رابطې کوشش وکړ په وار وار مو ورته پیغامونه او کالونه وکړل خو د هغه له اړخه مشال ریډیو ته هیڅ جواب ورنکړل شو د واکمن پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلی له سوته نو غړو سره مهم په دې موضوع خبرې وکړي خو هغه په دې اکلا د پوره معلوماتو نه لرلو په وجه د خبرو کولونه ډډه وکړه بیا مو د ساينس او ټیکنالوژي لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش سره خبرې وکړي او دا ستونزه مو ورته بیان کړه نو موله د تحریک انصاف په تیر صوبایي حکومت کې د تعلیم لپاره هم د وزیر اعلی سلاکار پاتې شوې مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیر حکومت کې د قبایلی ضلعو د زده کوونکو لپاره د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو کې د ځانګړو سیټونو یا کوټې لپاره اقدامات کړي وو او هیله ده چې د غزوانانو ته به خپل حق لازمی ورکول کیږي او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاط او آباد اوسئ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.